دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د سعودي عربستان په سفر بوختې، پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجې د نږدې تعقیبوي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د امریکا غږ خبریالې سندی سنگ ته چې د هغه سره د وخت سعودي ته سفر کوي، د افغانستان د انتخاباتو د نتیجې په اړه وویل.
And he said, I don't have anything to say about Afghanistan other than we've been following the election results very very closely, and he said that we want to make sure that we've got it exactly right.
za da afghanistan pa hakla la de prata bal sanal ram chuwe chimu de dir nish den de intikhabato natije ta ki bo gwaro mutmain shu chi tol shan pa bash pada to ga samwi aw mu ba makhla de chi na waqt shi pa ade yo elamia khbaro da afghanistan de intikhabato commission de tali miashte pa shpagama د جمهوری ریاست انتخاباتو کې محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټون کې اعلان کړی دی، خو د اعلان دوه ورځې وروسته هم د امریکا حکومت په رسمي ډول غبرګون نه دی ښولی، خو یو شمیر امریکایي وکیلانو په دې اړه څرګندونې کړې دي.
د امریکا د سنا مجلس د جمهوری غوښتونکي ګوند یو مخکښ سناتور لنسی ګرام هم په انتخاباتو کې د ښاغلي غنی بریالیتوب ته مبارکي ویل ده، او د ډیموکراټیک بهیر د منلو په خاطر د افغانستان د خلکو میړانه ستایلې ده. د نړۍ د هیوادونو لړۍ نه تر اوسه یوازې اروپایي ټولنې، کویت او هند ښاغلي غنی ته په دغو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د جرمني په هانو ښار کې په ډزو کې د بریدګر پر ګډون یوولس تنه وژل شوي دي او څو تنه نور ټپیان دي. د جرمني مقاماتو په وینا یو در څلوېښت کلن جرمن د چهارشنبې په شپه د فرانکفورت ښار په څنډه کې په هوانو ښار کې په ډزو کې نه کسان ووژل. دوی وایي دغه کس شي اړخي افراطي ایډیالوژي دغه کار ته هڅولی و. د جرمني د هنسن ایالت په دغه ښار کې بریدګر د چهارشنبې په د شپې شاوخوا لس بجې لومړی د شیشه یا څلم سکلو په یو رېسټورانټ باندې برید وکړ او څو تنې ووژل، او بیا له دغه ځایه شاوخوا دوه نیم کیلومتره وړاندې لومړی په یو موټر او بیا په یو سپورټي بار یا رېسټورانټ ډزې وکړې او څو تنې نور هم ووژل. د فرانس پرس د راپورټ له مخې په قربانانو کې څو تنه کردان هم شامل دي. دغه پېښه سمدستي د جرمني د مسلمانانو مرکزي شورا، د کردانو اتحادیه او د جرمني د یهودانو مرکزي شورا په ګډون مختلفو سازمانونو غندلې ده. د سوریې په شمال لویدیځ کې په یو هوایي برید کې دوه ترکي پوځي سرتیري وژل شوي دي. ترکیه د خبره لاغه ورسته کړې ده چې د انکرې د ملاتړ ځواکونو د سوریې د حکومتي ځواکونو باندې برید وکړ. د ترکیه د ځواکونو د وژنې په داسې حال کې شوي دي چې د ترکیه جمهور رئیس اخطار ورکړی که په سوریې کې د دغه هیواد یو سرتیری ووژل یا زخمي سو، نو په سوریې کې به خپل شکیلتیا نوره هم پراخه کړي. تر اوسه په سوریې کې 15 د ترکیه سرتیری په دې میاشت کې وژل شوي دي. د ترکیه په سوریې کې د بشار الاسد د ضد ځواکونو پر ضد جنګیږي چې د یغان اخري مرکز د نیولو هڅه کوي. ایران وویل چې درې نور کسان د کرونا وایرس باندې اخته شوي دي. له دې مخکې د ایرنا په د ایران په کوم ولایت کې دوه کسان په دغه وایرس اخته و مړه شول. په ایران کې دولتي رسنۍ ایرنا ویل دي چې کوم ښار ته کې ټول ژوندۍ او پونتونونه او د مذهبي او د عبادت نور ځایونه تړل شوي دي. په یو بل راپور کې ویل شوي دي چې ایران په دې وروستیو کې شپېته ایراني محصلین د چین د وان ښار څخه راستلي دي. چین وایي چې پر کرونا وایرس اخته کېدونکي کسانو شمیر خورا کم شوی دي، او ورسره دا هیله پیدا شوې ده چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې 628 نوي قضیې ثبت کړي دي. دا کمیسیون هم دغه ورځ ویل دي چې 1540 نور قضیې د چین په نورو برخو کې هم ثبت کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان د استراري پروګرامونو اجرایی رئیس مایکل جی راین په جنیو کې د یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال ناروغانو ته د جدي پاملرنې له امله چې معمولا د اوږدې مودې لپاره یې د چین د هڅو ستاینه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغیو د برخې رئیس سلور برانډ وویل د چین او نړۍ په کچه د دې ناروغۍ د نړیوال خپرېدو محدودولو کې د چین اقدامات اغېزمن سا.
او د ملګرو ملتونو د ماجرونو ادارې د پنځشنبې په ورځ ویل چې په لیبیا کې ساحل ته نږدې یو ربړی کښتۍ کې شاوخوا یو نوي مهاجرون چې پکښې سپاره و د مدیترانې په سمندر کې لادرکه سوي ده. د واشنگتن د سټوډیو سمه د خبرونو تفصیل واورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل د هم د خبرونه لومړی رپورت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا جغ خبريالي سیدنی سنت چې د هغه سره د وخت سعودي عربستان ته سفر کوي د افغانستان د انتخاباتو د نتیجې په اړه وویل چې د انتخاباتو نتیجې تعقیبوي پام وکړئ د رپورت چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا غږ خبريالي سندي سنگ ته چې د هغه سره د وخت سعودي ته سفر کوي د افغانستان د انتخاباتو د نتیجې په اړه وویل
And he said I don't have anything to say about Afghanistan other than we've been following the election results very very closely and he said that we want to make sure that we've got it exactly right
زه د افغانستان په حق له دې پرته بل څه نه لرم چې وایم چې موږ د ډیر نږدې د انتخاباتو نتیجې تعقیبوو غواړو مطمئن شو چې ټول شان په بشپړه توګه سم وي او موږ به مخکې له دې چې ناوخته شي په اړه یو اعلامیه خبرو د افغانستان د انتخاباتو کمیسن د تلې میاشتې په شپږمه د جمهوري ریاست انتخاباتو کې محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړی دی خو د اعلان دوه ورځې وروسته هم د امریکا حکومت په رسمي ډول غبرګون نه دی ښوولی خو یو شمیر امریکایي وکیلانو په دې اړه څرګندونې کړي دي د امریکا خبريالي سندي سنگ وویل چې امریکایي لوړ پوړو چارواکو ورته د دغې پوښتنې په ځواب کې پرله پسې هم دا ځواب ورکړی دی چې هغوی د انتخاباتو نتایج د نږدې نه تعقیبوي او په دې اړه به ډېر زر اعلامیه خپره شي د دې سوال په ځواب کې چې د طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو په موضوع مایک پومپیو یو څه ویلي دي سنډي مونږ ته وویل
یس هی هاز سېډ دټ سېورل ټایمز دټ هی از ویری اپټیمیستک
هغه دا پرلپسې ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هیله مندي ښایي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د تر ټولو بهتره وخت دی د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیې او د افغانستان ګاونډي ملک هندوستان اشرف غنی ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د نتیجو تر اعلان یو ورځ وروسته د انتخاباتو کمیسیون جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهوری د ولسمشری وثیقه وسپارله قانون پوهان وایي نوی جمهور رئیس باید د نتیجو تر اعلان دیرش ورځ وروسته لوړه وکړي خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د دوی ټیم د حکومت پر جوړولو بوخت او ډیر ژر به عملي ګامونه هم پورته کړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله جمهور رئیس غنی ته د اروپایي ټولنې پر مبارکۍ او د ګډ کار کولو پر ډاډ خواشیني او حیرانتیا ښودلې ده حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان یوه ورځ وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسون نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ولسمشری باور لیک ورکړ
دا ټیم د تصمیم د قاطعیت د مشارکت ټیم دولت ټول اقشار او ټول اقوام د افغانستان پورې تړلی ده غیږه د موږ ډېره پراخه ده ټول ولس د افغانستان موږ په غیږ کې ځایېږي
خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې په ټاکنو کې د بریا ادعا کوي وایي چې د دوی د ټیم مشران د ټول شمول حکومت پر جوړولو کار کوي او د لوړې اخیستلو مراسمو ته تیاری نیسي
کله چې کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړي دا پروسه مشروعیت له لاسه ورکړي یو طبیعي ده چې پایلې مشروع نه دي او هیڅ چاته د منلو وړ نه دي موږ چې د پاک رایو پر اساس د ټاکنو بریالي او خپل د حکومت د جوړېدو اعلان مو کړی دی کارونه دوام لري کمیټې مختلفې جوړې شوې دي او ډېر زر به عملي اقدامات هم تاسو ووینئ
د ولسمشر اشرف غنی تر بریا وروسته د افغانستان د اجرایي ریاست د راتلونکو په اړه هم پوښتنې راپورته سوي دولت جوړونکو ټیم ویلي و چې د دوی د بریا په صورت کې به اجرایي ریاست نه وي خو د نوي حکومت تر جوړېدو به د دغه ریاست برخلیک څه وي
یوازې د منتخب ملي او همشمول ولسمشر وکولای شي چې د ملي والي حکومت راتلونکو په حق له پریکړو کې او تصمیمونه سي تر هغه وخت دا وضعیت دوام لري
د قانون پوهان وایي اجرایي ریاست له لوی سره د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دوی په باور دا چې دغه ریاست د یوې سیاسي موافقې په پایله کې رامنځته سوی باید د ولسمشر تر لوړې اخیستلو پورې پر ځای پاتې سي.
له حقوقي لحاظه ولسمشر نشي پرېښودلی، یعنی که بل څوک هم راولي یا داسې پوست بل پوزیشن راولي. موږ حتی نیوکې دا وي چې د په جریان د انتخاباتي کمپاین کې درېیم کس له ځان سره هرې خواته ګرځوه، هغه هم مردود موضوع ولای.
یوناما پرته له دې چې ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړي، د ټاکنو په پایله کې د رامنځته کېدونکو حکومت سره د ګډ کار کولو لپاره تیاری ښودلی. اروپایي ټولنه وایي تمه لري چې د ولسمشر غني په مشرۍ له نوي حکومت سره به په ګډه کار وکړي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ جګپوړي استازي جوسف بوریل ښاغلي غني ته د بریا مبارکي ویلې. اجرایي رئیس عبدالله ښاغلي غني ته د اروپایي ټولنې پر مبارکۍ خواشینی ښودلې او په کابل کې دغه ادارې له پلاوي څخه سپیناوی غوښتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې تل خپل انډوال بدلوي را بدلوي، خو په بنیادي توګه یې مرامونه واقع بینانه دي او ممکن چې په افغانستان کې د واشنگټن له هدفونو سره هم نواوي. د فارن پالیسی مجلې په تازه ګڼه کې د چاپ سوي مقالې دوهمه برخه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
د انډوالانو بدلول او را بدلول په حقیقت کې د ایراني مشرانو د پرګماتیزم یا واقعیت بینه برخه ده، نه د کوم ځانګړي نړیوال ماموریت پر اساس دغه پالیسی وضع کړې او نه د یوې دایمي بدبینۍ او دښمنۍ پر بنسټ څرخي. په پوره احتیاط د افغانستان له قومي ډلو سره خپلې اړیکې ساتي. کله چې خپله ګټه ګوري نو له امریکا سره هم همکاري کوي، او کله چې په کوم کار کې د ګټو ټکر واقع کیږي نو د دښمنۍ رویې په مقابل کې غوره کوي. ایران په پټه له امریکا سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ په ماتولو کې رول لوبولی، او د شوروي اتحاد له وتلو نه وروسته دواړو په افغانستان کې د کورنیو شخړو د اور لمبو ته د لمنې په وهلو کې مهم رول لوبولی. د دې کار نه د ایران بنیادي مقصد دا و چې د اسلامي جمهوریت ګټې په دایمي ډول په افغانستان کې خوندي وساتي. خو کله چې په سوریا او یمن کې په روان قتل عام او نسل کشۍ کې د ایران نقش ته په غور وکتل شي، دا به بې ځایه خبره چې موږ وایو ایران په سیمه کې د ثبات لپاره کار کوي. خو په مشخصه توګه د افغانستان په ارتباط د یو سیمه ییز انډیوال په صفت تر اوسه پورې خپل رول خوندي ساتلی دی. طالبان هم په سیمه ییزه کچه د مشروعیت او قانونیت د حاصلولو په هڅه کې دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات له سیمې نه د وتو په فکر کې دي، له طالبانو سره د ایران نږدې اړیکې په دغه جنگ ځپل هیواد کې د یوې دوامدارې سولې او امنیت د بنسټونو د پخولو لپاره مهم دي. په امریکا کې په اصطلاح مترقي چپګرا مبشرین په دې باور دي چې په افغانستان کې د ایران پالیسي د امپریالیزم پر ضد ده، او په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په مقابل کې د مقاومت پر بنسټ ولاړه ده، او په لویدیځو هیوادونو کې د جنگ د مخالفانو همدا نظر دی. ځینې نور بیا فکر کوي چې ایران خپل دایمي مرامونه لري. په سوریا او عراق کې د داعش او حیات التحریر شام په نوم د یوې رادیکالي سنی اسلامي ډلې د پرمختګ مخه نیولې د دغو هدفونو برخه وه. خو ښي اړخي امریکایي مبصرین ایران د اکسس آف ایویل یا د شیطانیت د محور برخه ګڼي، چې د 1979 میلادي کال د انقلاب نه وروسته خارجي پالیسي د دوی په نظر امریکا سره د دښمنۍ په بنسټ ولاړه ده. خو که د افغانستان حالات ته په ځیر وکتل شي دا نظر سم نه ښکاري. په داسې حال کې چې دا خبره سمه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران خارجي پالیسي بېرحمانه وه. شواهد ښیي چې په افغانستان کې د پرګماتیزم او نرمۍ په بنیاد خپله پالیسي چلوي. کله چې په 1978 میلادي کال کې خلقو دیموکراتیک ګوند په یوې خونړۍ نظامي کودتا کې قدرت ونیو او په ټول هیواد کې پر ضد باندې ولسي قیامونه پیل شو، د 1990 میلادي کال په پای کې د شوروي اتحاد پولیټ بیورو په افغانستان کې د اسلامي حکومت د قیام د مخنیوي خپل عسکر واستول، او د افغانستان خلک په مختلفو ډلو باندې وویشل شو. مجاهدین هم په خپلو منځونو کې په یوه اتفاق نه و. ایران شیعگان مصالح کړل، او امریکایي په مقابل کې د پاکستان او د خلیج د بډایو سنی هیوادونو په مالي مرسته سنی مجاهدینو په روزلو او سنبالولو پیل وکړ. خو کله چې پخواني شوروي اتحاد سقوط وکړ، د واشنگټن پیسې او مرستې بندې شوې. مګر ایران د شیګانو سره خپل مرستې جاری د درجبو سنیانو او شیګانو سره خپل مرستې جاری وساتلې. جنرال سلیمانی په همدغه زمانه کې د طالبانو په ضد د وسلوال پاسون تر شا ودرېد. کله چې په 2001 میلادي کال کې امریکایان افغانستان ته راغلل، امریکا او ایران بیا لاسونه سره یو کړل. د بن معاهده لاسلیک شوه. حامد کرزی د قدرت په ګدای کېناست. د جنگ نه اتلس کاله تیر شو خو د افغانستان شخړه نه ده حل شوې او پر خپل حال پاتې ده. د متحده ایالاتو د وتلو لپاره هم کومه روښانه لاره په سترګو نه لیدل کېږي. ممکن چې د ایران مرستې ته اړتیا ولري. خو دا ځل خبره سرچپه ده. په مشهد کې د طالبانو شورا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په لارښوونه جوړه شوې وه اوس هم فعاله ده. دغه شورا د ایران د پاسداران انقلاب د انصار قلي اردو سره د ارتباطاتو ساتلو وظیفه لري. د رپورټونو له مخې ویل کېږي چې د انصار قلي اردو د طالبانو د روزلو لپاره څلور مرکزونه پرانیستي دي او په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو په ځواکونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي. ملا اختر محمد منصور غوښتل چې طالبان د پاکستانیانو له نفوذ نه آزاد کړي. له همدې وجې له ایران سره نږدې اړیکې برقرار کړي او څو ځلې د ایراني مشرانو سره د سولې د پروسې په باب خبرې هم کړې وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ایران کې د کورونا وایروس د دوو پیښو په سبتېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د دغه هیواد سره یې په خپل سرحد کې وقایوي اقدامات نور هم زیات کړي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي د ایران د کوم په ښار کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د دوه تنو اخته کېدو او بیا مړینې په باب په خپره شوو رپورټونو ژوره اندېښنه څرګندوي او وایي چې د چین څخه افغانستان ته د کورونا د وایرس د انتقال امکانات خورا کم وو. خو د دغه هیواد له ګاونډي هیواد څخه چې ورسره اوږد سرحد لري او د خلکو تګ راتګ هم زیات دی، دوی دپاره اندېښنې راولاړې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایان ډاکټر وحیدالله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ایران کې د کورونا وایرس د ناروغي خبرېدل افغانستان لپاره د خطر زنګ د غږېدو په معنا دي.
منګه جلسه ونیوله استراري جلسه په رهبری دي ډاکټر فیروزدین فیروز د عامې روغتیا وزیر او ټول سکتورونه په ساته دي موینه او نور بسلایته نمائندګانو وغوښتل شو جلسه ونیو شو چې څه اقدامات نور ونیسو ځکه د چین تهدید موږ ته کم وو. اوس چې په نږدې ګاونډي ملکو کې راغلی باید موږ خپل د غربالګری سکریننګ پروسه نور هم تقویت کړو، ټیمونه هم تقویت کړو او په فراه او نیمروز او هرات او دک چې موږ سرحد مشترک سرحدونه لرو د ایران سره دلته باید خپل تقویتي میکانیزمونه کار واخلو.
ایراني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد عامې روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی دا چې په تیرو دوه ورځو کې د کوم په ښار کې د کورونا وایرس ناروغي مشکوکې پیښې لیدل شوې. د دغه راپورونو له مخې د کوم په ښار کې ښوونځي هم تړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ایران پر دغه ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نه دی سرګند کړی چې له امله دا مشکله ده چې په دغه هیواد کې دغه ناروغۍ د خطر دقیق اندازه ولګول شي.
فعلاً یو ریسک اسسمنت کوو چې څومره په هغه ملک چې واقعاتې څومره تهدید کېدای شي موږ ته مطابق د هغه ارزیابي د خطر بیا موږ بعدي اقدامات نیسو. فلحال دستور ورکړ شو د هرات او د فراه او د نیمروز ولایت صحي څانګو ته ریاستو ته چې دوی اقدامات یې خپل تقویت کړي. ټیمونه موظف شول چې لوجستیکی لحاظ نه او د طبي لحاظ نه هم مرستې چې اړتیاوې دي هغوی سره مرسته وشي.
افغانستان د دې ترڅنګ چې د هرات، نیمروز او فراه په ولایتونو کې د ایران سره اوږد سرحد لري او د دغو درې ولایتونو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي ډول تګ راتګ هم کیږي. له 2.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال هم اوس مهال په ایران کې اوسیږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د دې اونۍ د راپور له مخې له ایران څخه د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دې اونۍ پورې ټول 46,000 او 1,200 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته شړل شوي دي. په دغه لوی شمېر تګ راتګ ته په کتلې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ایران سره په سرحدي سیمو کې د روغتیایي ټیمونو شمېر زیات کړی او هم به دغه هیواد څخه ستنېدونکي افغانان معاینه کوي. همداشان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ایران ته د کورونا وایرس د هغو ایراني محصلینو لخوا انتقال شوی چې په وروستۍ ورځو کې د ایران لخوا د وخان له ښار څخه دغه هیواد ته ستانه کړی شوي وو.
داسې ویل کېږي چې هغه نشأت یا منشأ د وایرس هغه محصلین چې د وهان نه دوه انتقال کړی هغه وګړي وو. نو په رابطه د محصلینو د مسؤول انتقال د وهان موږ هم جلسات نیسو مختلف سکتورو سره چې آیا د دوی مسؤول انتقال ته کوم وخت کې وشي او په څه شکل وشي او دا ارزو چې د دوی ریسک نور خلکو ته څنګه موږ حداقل ته ورسوو.
د چین په وهان ښار کې شاوخوا شپېته افغانان چې یو څلوېښت محصلین دي اوسېږي. افغان حکومت وایي چې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو په پرله پسې ډول په وهان کې د میشتو افغانانو د ژوند د خوندیتوب په اړه ورته ډاډ ورکوي او وایي چې په کوم ځای کې چې دا افغانان اوسېږي هلته د کورونا وایرس په خلاف اقداماتو نتیجه ورکړي او دا ناروغي تر ډېره کنټرول شوې ده. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 میلادي کال د چین د هوبی ولایت په وهان ښار کې تشخیص شو. تر اوسه د نړۍ په ویشو هیوادو کې پر دغې ناروغۍ خلک اخته شوي چې خورا زیات شمېر یې په خپله په چین کې دی چې شمېر یې 1,500 ته رسېږي. تر اوسه په نړۍ کې د کورونا وایرس د 2,116 چې اکثریت یې چینایان دي ژوند اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د بلخ په ولایت کې د کورونا د وایرس د درملنې مرکز پرانستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مامورینو په هیواد کې د کورونا د وایرس تشخیص تایید کړی او ویلي دي چې د دې وایرس د درملنې لپاره په هرات او د بلخ په ولایت کې مرکزونه جوړ شوي دي. د دغې خبرونې خبریال رپورټ راکړی چې پښتو متنې تاسو ته لولو. په سیال کې چې په چین او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هیواد یې اوس د کورونا وایرس د کشفولو لپاره په مهمو وسایلو سره مجهز دی. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یو بیان کې ویلي چې د هرات په ولایت کې د کورونا وایرس د درملنې لپاره دیش بستریز مرکز د $300,000 په ارزښت جوړ شوی.
امروز ما شما شاهد افتتاح یک مرکز سی بستر در قدم اول به خاطر جلوگیری وقایه و قدم دومش در صورتی که کسی مشکوک باشه یا خدای نخواسته کسی به این مصاب شوه در این ولایت برش زمینه مساعد شده.
موش پا مزار شریف کې د دې پیښې شاهد یو چې د کورونا وایرس مرکز جوړ شوی او د زموږ ټولو لپاره ښه پیغام دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د کورونا وایرس اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزیر وایي چې له چین او نورو خارجي ملکونو څخه افغانستان ته په مسافرۍ کې کومه مثبته پیښه تر اوسه نه ده لیدل شوې. د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې وزارت ته ټول لازم صلاحیتونه ورکړي. د ارکویان صدیق صدیقی وایي
موږ وزارت صحت عامه دغه مسؤلیت لري چې هر هغه اقدام چې ضرورت دی هغه لاس لاندې ونیسي او د ولسمشر ټینګ ملاتړ لري. که دوی غواړي موږ محصلین بېرته راشي او یا کوم نور برنامې لري ټول صلاحیت دوی ته تفویض شوی.
په عین وخت کې د چین د وهان په ښار کې شپېته افغان محصلین قرنطین سوي دي. احمد سید په چین کې افغان محصل چې افغانستان ته په دې وختونو کې راغلی وایي چې طبي معایناتو یې ښودلې چې د کورونا په وایرس مصاب نه دی.
بسیار نگران بودم زمانی که در میدان تاش شدم آیا کدام آله وجود داره که در میدان مرا چک بکنه که من مرض کرونا نداشته باشم. همون خوشبختانه تیم سیهی در اینجا حضور داشت و مرا چک کردن و خوشبختانه که هیچ چیز نبود.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره $40 میلیون ته ضرورت سته، خو د عامې روغتیا وزیر وایي تر اوسه $2 میلیون حکومت او $3 میلیون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ځانګړي سوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، د امریکا د سولې په انستیتوت کې له دوحې څخه راستانه سوې سفیر مالی فلیټ په خبرو کې په افغانستان کې د تازه انکشافاتو په اړه چې یو تازه انکشاف جمهور رئیس اشرف غنی د جمهور رئیس په توګه اعلان سوی او بل تازه انکشاف چې موږ له طالبانو په دې باره کې زموږ همکار نسیم ستانکزی رپورټ جوړ کړی.
سفیر مالی فیلډ وویل په دې ویاړي چې له سفیر خلیلزاد سره د سولې په مذاکراتو او هڅو کې مرسته کوي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او سیاسي حل لاره تعقیب کړي.
First, I want to say when this event was arranged.
اول غوړم په دوحه کې د تازه انکشافاتو په برخه کې خبري وکړم. په دې کې دا انکشاف شامل دی چې موږ له طالبانو سره د تشدد د کموالي په برخه کې تفاهم ته ورسیدلو او تر دې وروسته به د سیاسي بهیر پړاو وي.
سفیر مالفیل دوول د سه شنبه په سهار په افغانستان کې یو تازه انکشاف ولیدل شو.
The Independent Election Commission of Afghanistan.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر غنی تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي. په دې توګه د بیا ځلي انتخاباتو مخه ونیول شوه.
سفیر مالفیل دوول چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر، سفیر راس ویلسن او سفیر خلیلزاد دواړو د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړلې. هغه زیاته کړله چې د انتخاباتو نتیجه په افغانانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. سفیر مالفیل په دې وخت کې د امریکا د لومړیتوبونو په باب داسې وویل:
Our priority and what we
زموږ لومړیتوب سوله ده او موږ په دې باور یو چې د ډیرو افغانانو به هم همدا لومړیتوب وي چې سوله راوستل شي. موږ په دې باور یو چې موږ دې ته نږدې شوي یو چې د تشدد په فوق العاده او دوامداره کموالي کې عملي ګامونه پورته کړو. که دا پړاو په بریالیتوب سره عملي شي، نو په کار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو تړون د لاسلیک کولو سبب شي.
سفیر مالفیل د یو اس آی پی په غونډه کې وویل: موږ په څرګنده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې خپل پیاوړی ملاتړ بیا تصدیق کوو.
Importantly, the US Taliban
مهمه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون به د افغانستان د حکومت، طالبانو او د افغانستان د مهمو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دروازه پرانیسي.
هغه زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د یوې واقعي پخلاینې په لاره کې په آینده کې د ډیرو سختو خبرو لپاره اړتیا ده، خو په کار ده دا بهیر ډیر وخته پیل شوی وای. د سولې د انسټیټیوټ په غونډه کې د سفیر مالفیل په خبرو وروسته میشل فلورنای د امریکا د دفاع وزارت د پالیسیو برخې پخوانی مرستیالې سټیفن جی هادلی د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار هم تبصرې وکړلې. ټولو ویناوالو او مبصرینو د ولسمشر غنی د مشرتوب او رهبری نقش د سولې د بهیر په بریالیتوب کې تر بل هر وخت زخ ډیر مهم او درنو باله چې افغانان سره متحد کړي او د سولې په لورې رهبری کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په فرا کې دینی عالمان وایي د پولیو واکسین د اسلامي شریعت له مخې حلال دی او اړینه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي سي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال خوشحال زلان په رپورټ کې واوري.
د فرا یو شمیر دینی عالمان یو ځل بیا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو سپارښتنه تازه کوي او پر ولسونو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورکړي. د فرا دینی عالم رحمت الله امینی د یو حدیث له مخې وایي: د اسلام ستر پیغمبر پر خپلو امتیانو او ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د هرې ناروغۍ لپاره خدای پاک درمل پیدا کړي او باید د ناروغۍ پر مهال خپل درملنه وکړي. د دغه دینی عالم په وینا، اوس چې د ګزن مخنیوي درمل پولیو واکسین دی، نو اړینه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دینګو اسلام هم همي چیز است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن: ما جعل الله من داء الا جعل له دواء. هیچ مرضی نیست که خداوند بر زود دوای و شفای را نداده باشن، ولی از خاطر حفظ سلامتی و صحت فرزندان خود خو باید من هست یک مسلمان در جامعه اسلامی که جامعه صحتمند و قوی داشته باشیم به واکسین پولیو توجه خاص داشته باشین و هرگاه که برنامه پولیو شروع میشن ما با اونا همکار باشیم و فرزندان خود خطره پولیو استعمال بکنیم.
بلوی دینی عالم مولوی امیرجان آقا وایی: دا چی گزند درملنه نلری، نو دی دغه ناروغی مخنیوی لپاره ماشومانو ته دی پولیو واکسین ورکول د اسلامی شریعت لمخی د خیر او ثواب کار دی. دی هغه په وینا، ګزان ته په کتو سره د پولیو واکسین مخنیوي ګناه ده.
خو ډیر ښه کار دی چې د مسلمان اولاد
د پلاج څخه راوګرځي او پلاج نشي په دې کې مشکل ورته پیدا نشي مرزي د پسي دا خو د خیر کار دی ولی یو انسان یو کوچنی کدن پلاج شي د مور پلار څونه ورسره په عذاب دی په دې کال کې د دم مشکل څونه ډیر دی دا د شریعت ته نگاهه د اسلامیت ته نگاهه د انسانیت ته نگاهه دا ډیر یو شکار دی چې هر څوک چې کوي هر مسلمان چې کوي خدای دې خیر ورته ورکړي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري
اینجا واشنگتن است.